سهار شپږ بجې شپې احمد شپریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونه مطلب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په درې دېرش ولایتونو کې د ورښتونو او ورسره مل د سیلونو د احتمال وړاندوینه کړې ده. د هوا پیژندنې ریاست پرون په یوه خبر پاڼه کې له نیمروز پرته په نورو درې دېرش ولایتونو کې د ورښتونو اټکل کړی دی او وایي چې نن جمعه او سبا شنبې به بارانونه واوري. د ادارې په ځینو سیمو کې له 1500 تر 1500 سانتي مترو پورې د واورې د ورېدو اټکل هم کړی دی. د هوا پیژندنې ادارې په ځینو سیمو کې د سخت باد، برېښنا او سیل وړاندوینه هم کړې ده. د افغانستان لپاره د ناروې د سفر شرطفیر وای په کابل کې په خپلو لیدنو کتنو کې نجونو ته د ښوونځیو او پانتونونو پر پرانیستلو ټینګار کړی دی. پال کولمن بیکن پرون پر خپل ایکس پانه لیکلی چې د طالبانو د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر، د اقتصاد له سرپرست وزیر دین محمد حنیف او د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره یې لیدلی دی. د زیاته کړې ده چې په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر له چارواکو او د مدني ټولنې له غړو سره هم خبرې کړې دي. د ناروې دغه ډیپلومات هم درز ویلي چې له بیلابیلو خواوو سره په خبرو کې د افغانانو او د طالبانو د سرپرست حکومت ترمنځ د سیاسي خبرو اترو پر لارو د نظر تبادله کړې ده. تر دې مخکې د طالبانو تر واک لاندې باختر خبري اژانس راپور ورکړی و چې د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال د ناروې شارج دافیر ته ویلي چې د دوی حکومت د ملي ګټو پر رڼا کې له ټولو قدرتونو سره د مثبت تعامل غوښتون کوي. د طالبانو یو چارواکی وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د ترافیکي پیښو له کبله 949 تنه مړه شوي دي. د باختر خبري اژانس راپور له مخې د طالبانو د کورنۍ چار وزارت ویاند عبدالمتین قانی پرون په یوه خبري غونډه کې وویل په تیرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې 1900 ترافیکي پیښې ثبت شوي دي. یوه خونړۍ ترافیکي پیښه دوی اونۍ وړاندې د هلمند په ګرش ولسوالۍ کې وشوه چې په نتیجه کې 1000 مړه او لسګونه نور ژوبل شول. په افغانستان کې د اکثر ترافیکي پیښو دلیل د موټر چلوونکو بې پامي، د ترافیکي قوانینو نه رعایتول او د لارو خرابوالی بلل کېږي. د ماسکو په لمنه کې د کروکاستا کنسرت په حال کې د خونړۍ حملې په اړه پلټون کې وای چې د سلو نورو کسانو د بيدرکۍ راپورونه ترلاسه کړي دي. په دې پیښه کې چې نن یې اونۍ پوره شوه د وژل شویو کسانو شمیر 133 تنه اعلان شوی، خو د پلټونکو تازه څرګندونې ښیي چې ممکن د دې پیښې د قربانیانو شمیر تر دې خورا ډیر وي. مخکې پلټونکو ویلي وو چې د څه باندې 133 تنو د بيدرکۍ کېدو راپورونه ترلاسه کړي دي، خو تر اوسه څرګنده نه ده چې په دې شمیر کسانو کې څومره موندل شوي او څومره نور بې تر اخري. د روسي د بیړنیو پیښو وزارت د چهارشنبې پرد مرجوب لو نوې لسپور کړ چې پر اساس 133 تنه وشل شوی او 102 تنه نور ټپيان شوی دي. راپورونه وایي چې اکثر کسان په ودانۍ کې د لګیدلې اور په لوګي مړه شوی دي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه د ولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري. په افغانستان کې د خړو دنړیوال پروګرام د وی مسولې څرګندونې لرو.
لاست ایئر وی ور ایکسپیکټینګ اراوند 800,000
د میګمند اندیشنه څرګندوي چې سش کال په افغانستان کې په خورځواکۍ د اخته ماشومان شمیر 3 میلیونه ته ورسېږي. په دې خبرونه کې مو د افغانستان او پاکستان ترمن د ترانزیت په برخه کې لیو لړ پر مختګونو خبرو.
خبرې ډېرې شیوي، ملاقاتونه هم خو نور هم هله لرو د دوړو دولتونو نه چې په دې لار کې لازم ګامونه واخلي، سرحدي ستونزې حل کړي.
په کندوز کې سشکال خیاطان اختر ته خوشاله دي.
د روژې پر اتلوس سره زموږ کار شمخت روان دی او نسبت به پروش کال ته زموږ آمدګۍ نیم ډېرې دي. نو موږ الحمدلله روزانه د اوس فعلا لپاره شپېته اویا جوړې کالي نیسو.
په کونړ او پکتیا کې به د نیالګیو د ایښودلو په اړه واوري او تر اوو بجو یو شمېر نور مطالب هم له ازادي راډیو اورېدلی شي.
د شیبي د ازادي راديو خبري ټولګه
د خړو نړیوال پروګرام اندیشنه ښکاره کړ چې په افغانستان کې به سش کال دغه ماشومان شمیر 3 میلیونه ته ورسېږي چې په خورځواکۍ اخته دي. د دبليو اف پی یا د خړو نړیوال پروګرام یو چارواکي ویلي چې ادارې د بودیجې د کموالي له کبله اوس یوازې 1 میلیون او 600 زره په خورځواکۍ اخته ماشومان ته د خړو مرسته رسولی شي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې بشري مرستو ته داړو کسانو په سلو کې 250 ماشومان دي. تفصیل د اسمت ساروان په راپور کې.
د ملګرو ملتو د خوړو د نړیوال پروګرام یو چارواکي وایي په افغانستان کې په خوارز واکې دخته شزو شمیر 1,200,000 تر رسیدلې دی. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام د تغذیه د څنګه مسؤلې مونا شیخ په یو ویډیو کې چې د پنځشنبه په ورځ پر خپل اکسپانه خبره کړې وویل په سوی تغذیه د مبتلا شزو شمیر په ډېرې دوده د همدارس د ماشومانو یادونه کړې او ویلي چې په افغانستان کې به سشکال په خوارز واکې دخته ماشومان شمیر 3,000,000 ته ورسی شي.
لاست ایئر وی ور ایکسپیکټینګ اراوند 800,000.
تیر کال مو اټکل کړی و چې په هیواد کې به شاوخوا 800,000 امیدوار یو شدي ورکوونکي مېرمنې له خوارز واکې سره مخامخ وي، خو د دې ښځو شمیر تر دې زیات شو او 2,000,000 ته ورسید. لبه د مرغه باور کېږي چې سکال د شمیر هم زیات شي. اټکل کېږي چې سکال 3,000,000 ماشومان په افغانستان کې په خوارز واکۍ اخته شي، خو موږ به له 1,000,000 او شپږ لکو سره مرسته وکړی شو.
د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په افغانستان کې کلینیکونو ته د درملنې لپاره په خوارز واکۍ اخته ماشومانو مراجعه زیاته شوې ده. د خوړو د نړیوال پروګرام د تقسیم د مسؤلې په وینا دبليو اف پی په افغانستان کې د دې ډول ماشومانو لپاره 2,500 کلینیکونه جوړ کړي دي. لبلې خو د مهاجرت نړیواله اداره وایي چې له 2020م څخه راپې خو د افغانانو عاید کم شوې دی. د دې ادارې پر اساس زلزلو او له پاکستان څخه د لکونو کډوالو په زور ایستلو د افغانستان اقتصادي وضعیت نور هم خراب کړی دی. د ملګرو ملتو د مرستو د تنظیم د ادارې او چا پر اساس اوس 3,000,000,000 افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیشندنې ریاست د افغانستان په درې ډېر ولایتونو کې د ورشتونو او ورسره مل د سیلونو د احتمال وړاندوینه کړې ده. د دغه وزارت په وینا نن او سبا په درې ډېر ولایتونو کې له نیمروز پرته د بارانونو اټکل کېږي، خو په ځینو سیمو کې به له 15 تر 15 سانتي مترو پورې واوري ووري. پرون په فاریاب او سرپل کې د سیلونو د بهیدو په نتیجه کې یو شمیر کورونه او کرنیزې ځمکې ویجاړې شوې. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سیلابونو له امله خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اوښتي دي. په فاریاب او سرپل ولایتونو کې سیمه ییزو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایتونو کې د سیلابونو د دوی کورونه نړولي، کروندې ویجاړې کړي او څاروي له منځه وړي دي. د فاریاب ولایت د پښتون کوټ ولسوالۍ اوسیدونکي سید عبدالله ازادي راډیو ته وویل
فاریاب ولایت ته ډیر زیان اوخته. د چراغ، پښتون کوټ، المار او قیصار ولسوالۍ ډیر زیانونه لیدلي. پلونه او پلچکونه او کورونه ویجاړ کړي او ډیر کرنیز ځمکې هم ویجاړې کړي دي.
بل پلاو د سرپل ولایت د لټکلی اوسیدونکو رحیم امین ازادي رادیو ته وویل چې په دغه ولایت کې د سیلابونو لامل د کورونو د ویجاړېدو په ګډون یو عامه جماعت هم ویجاړ شوی او مواصلاتي لارې هم تړل شوې دي.
د سرپل ولایت په مرکز کې لټکلی کې دریا څلور کورونه ویجاړ کړي. د پولی خشتي په نوم یو پل چې موټر په تریریدل او لنور کلیو سره د اتیمه نخلول و ویجاړ کړي او یو سړی چې زموږ یو هیوادوال په خپل سرویس ساتلو ویجاړ شوی دی. سروي په میدان پات دي. څو دوکانونه هم وران شوی او لبا د مرغه زموږ یو جماعت چې د ګلنار جماعت نومیږي یو دی والد سین پر غاړه وو، هغه هم ویجاړ شوی دی.
یعنی چسبیده بود به مرودخانه کې سیل میآمد، متاسفانه اور خراب کړه.
د سیلاب ځپلي خلک وایي چې بیرنه یو مرستو تړتیا لري. هڅه مو وکړه چې په دې ولایتونو کې د سیلابونو لامل دی اوختې مرګ جوړ دی. کرشمیري په اړه د طالبانو د حکومت د طبيعي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت دی ویاند مولا جانان سایق نظر هم واخلو، خو د راپور تر خبرېدو پورې ځواب را نه کړ. خو یو شمیر سیمه ایزو رسنیو په فاریاب، فرا، سرپل او بادغیس ولایتونو کې د سیمه ایزو چارواکو په حواله د سیلابونو لامل خلکو ته د اوختې مرګ جوړ دی راپورونه خبره کړي. د راپورونو لمخې په دغو ولایتونو کې سیمه ایزو چارواکو ویلي چې سیلابونو کروندګرو ته د ځاني زیانونو ترڅنګ د پام وړ مالی زیانونه هم اړولې دي. د دوی په وینا په دغو سیلابونو کې د استوګنې کورونه، یو ښوونځی او یو جومات، د اوبو درې فابریکې او دوه اساسي پلونه ویجاړ شوي او سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه یې هم له منځه وړې. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې د سختو اورښتونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی دی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند د وزارت د هوا پیژندنې رئیس نسیم مرادی کوهمردی رسنیو ته په واستولي ویډیوي پیغام کې ویلي
د افغانستان په ځینو سیمو کې د نسبتا سخت واورو، بارانونو، تالندې او سیلابونو دراوتو احتمال شته. د سالنګ په ګډون په لویدیځو، شمال، شمال لویدیځو، شمال ختیځو، ختیځو او مرکزي سیمو کې د اورښت اټکل کیږي او اورښت اندازه به له 15 تر 15 څلوېښتو پورې وي.
یاد ادارې د چهارشنبه په ورځ هم په یوه خبر پاڼه کې ویلي و چې د بدخشان، تخار، کندوز، بلخ، فاریاب، بادغیس، هرات، غور، سرپل، سمنګان، بغلان، پنجشیر، نورستان، کونړ، کاپیسا، پروان، میدان وردګ، بامیان، اورزګان، زابل، غزنی، خوست، لوګر، پکتیا، پکتیکا او کابل په ګډون د افغانستان په څه باندې 15 ولایتونو کې د درنې واورې او باران د ورېدو وړاندوینه شوې.
په فاریاب او سرپل ولایتونو کې د پرونیو سیلونو له امله خلکو ته د سر او مال زیان اوښتی، خو لا هم د مرژوبلې کره شمېرې نه دي خپرې شوې. په دې خپرونه کې په وړاندې واورې چې په پکتیا او نورستان کې د نیالګیو د کښېنولو هڅې روانې دي او نور نیالګي به کښېنول سي، بارانونه به په سرلی زرغون کړي، یو شمېر دې ته خوشحاله دي. د خپرونې په پیل کې ما یادونه کړې وله چې په کونړ کې نیالګي کښېنول کېږي، په کونړ کې نه، په نورستان کې. وړاندې به یې په خپرونه کې واورې. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مشران د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ په لاره کې د خنډونو د لرې کېدو او په سوداګرۍ کې د اسانتیاو د رامنځته کېدو هرکلی کوي، خو وایي هیله لري دواړه خواوې پر خپلو ژمنو ودرې شي. کابل ته د پاکستان د سوداګرۍ وزارت د یو پلاوي د سفر په ترڅ کې یو لړ موافقې شوې چې ظاهرا د دوو هیوادونو د تجارت او ترانزیت په لارو کې ستونزې کموي. د افغان سوداګرو په وینا په وروستیو کې د پاکستان له لوري د افغان سوداګرو د سوداګرۍ مالونو په ترانزیت کې چې سبب شوي چې ډېر افغان سوداګر د پاکستان د ترانزیټي لارو په ځای د ایران لارو په تیره بیا چابهار بندر ته مخه کړي. تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د طالبانو له حکومت سره د پاکستان د سوداګرۍ وزارت د چارواکو د وروستیو موافقو هرکلی کوي او هیله څرګندوي چې دا موافقې به د افغان سوداګرو د ترانزیت او سوداګرۍ په لاره کې خنډونه له مخې لرې کړي. د پاکستان د سوداګرۍ وزارت د قائم مقام خورم آغا په مشرۍ یو پلاوی د دوشنبه په ورځ کابل ته لاړ او د دوه ورځني سفر په لړ کې له بیلابیلو طالب چارواکو سره د دوه هیوادونو د سوداګرۍ اړیکو کو په لار کې د پرتو خندونو د حل کولو پر لارو چارو خبري وکړي. د حق اعلامي لمخي چې د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد خبره کړي، د پاکستان د سوداګرۍ وزارت د قائم مقام خرم آغا او د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د سرپرست وزیر نور الدین عزیزی د دوه ورځنیو خبرو په پای کې دواړو خواوو له سیاست څخه د تجارت پر جلاوالي د ټینګار پترس کې موافقه وکړه چې باید په دوه میاشتو کې د اپټا تړون نهایی شي. اپتا د افغانستان او پاکستان ترمنځ هغه سوداګری تړون دی چې له اوږدو خبرو وروسته په 2010 میلادي کال کې لاستیک شو. د دې تړون له مخې د پاکستان د کراچۍ، قاسم او ګوادر بندرونو له لارې افغانستان ته د ترانزیت اجازه ورکړل شوه. همدارس افغان سوداګرو ته اجازه ورکړل شوه چې د لاهور تر واګي پورې خپل تجارتي مال ورسوي. د اعلامیې له مخې پاکستانی لوري همدارس موافقه کړې چې د کراچۍ په بندر کې له نړیوالو کانټینرونو څخه سیمه ایزو هغو ته د مالونو په انتقال کې اسانتیا برابر کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونو د مشرتابه پلاوی غړی او د افغانستان او پاکستان د ګډې سوداګرۍ خونې رئیس خانجان علي کوزای وایي چې دوی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دې موافقو هرکلی کوي، خو په عین حال کې هیله لري چې په پلو کې به هم د سوداګرو او ترانزیت ستونزې حل شي.
خبرې ډېرې ښې وې، ملاقاتونه هم ښه وو. بعضو مهمو ټکو ته اشاره وشوه په توافقنامه کې او هغه زموږ لپاره ښې دي. منګدا استقبالو نور هم هیله لرو د دوړو دولتونو نه چې په دې لار کې لازم ګامونه واخلي، سرحدي ستونزې حل کړي او هغه مشکلات چې په ترانزیتي لحاظ باندې رامنځته شوي دي او افغانستان ترانزیت کې د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ کړی، نه تنها افغانان بلکې پاکستانیان هم په دې کې متضرر شوي دي او نور متضرر نه شي. زموږ مالونو باندې ډیمریج راځي، ډیټینشن راځي، بعضې مسایلو باندې موافقه وشوله، موږ په هغې باندې خوشحاله یو.
د افغان سوداګرو یوه جدي غوښتنه دا وه چې پاکستان دې د دوی د مالونو د ترانزیت لپاره بانکي ضمانت پیسې نه غواړي. د طالبانو له لوري په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې باید بانکي ضمانت لري شي. طالبان وایي چې پاکستان ژمنه کړې چې د افغانستان سکاره به په نړیوال نرخ اخلي. په وروستیو کې پاکستان له افغانستان څخه د سکرو واردات خورا کم کړي وو او ظاهرا د دې دلیل یې دا یادو چې د افغانستان سکاره ګران دي. افغانستان او پاکستان تر دې پخوا هم په زلونو تجارتي موافقې کړي خو وروسته یې عملي کړي نه دي او د دواړو خواوو سوداګرو د موافقو د نه عملي کېدو له کبله د تاوانونو د وراوشتو شکایت کړی دی.
د افغانستان او پاکستان ترمن د سوداګرۍ په برخه کې د اسانتیاو خبر په داسې حال کې ورکول کیږي چې نږدې اونۍ مخکې د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف ویلی وو چې په کابل کې واکمن طالبان د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو مخه نه نیسي، نو پاکستان به پر افغان سوداګرو د هند واګه بندر لاره بند کړي. شغلی آصف د چاشنبه په ورځ بیا په خپل اکسپانه کې په یو پیغام کې ولیکل چې د ترسي پیښو زیاتې دوته په پام لرنه د سرحدونو په وضعیت کې اساسي بدلون ته اړتیا ده. په پاکستان کې د ترسي منبع په افغانستان کې ده او د دې په وینا د پاکستان د هڅو سره سره په دې اړه کابل هیڅ پرمختګ نه دی کړی. خو د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان له ملي راډیو تلویزیون سره په خبرو کې د پاکستان د دفاع وزیر دغه څرګندونې رد کړې او وی ویل چې اسلام آباد باید د خپلې بې مسؤلیتۍ او ناکامۍ پړه په خپلو ګاونډیو باندې ونه چوي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د پیغام په دوام کې همداشان دا ادعا شوې ده چې د ترستانو پټنځایونه په افغانستان کې دي او په آزادانه بڼه له هغه ځایه د پاکستان پر ضد عملیات کوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د خواجه آصف د دغو تورونو د ردولو په ترڅ کې وویل چې له پاکستان سره د تحریک طالبان پاکستان جګړه د دوه لسیزو راهیسې روانه ده او دا د پاکستان داخلي موضوع ده او له افغانستان سره د هغه ارتباط بې انصافي او غلطه ده. مجاهد دا خبره هم وکړه چې پاکستاني مقامات ته ولاړ شي د ستونزو حل دی د خپل هیواد دننه ولټوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د کندوز یو شمیر خیاطان او رخت پلورونکي وایي چې سږ کال د دوی کاروبار وده کړې او هم ټوکر ډیر خرڅی شي او هم خلک اختر ته ډیری جامې جوړوي. د دوی په وینا چې عادي جامې په 300 افغانۍ او ډیزاینداره جامې له 500 نیولې تر 300 افغانۍ پورې ګنډي. نور حال په دې راپور کې
د کندوز یو شمیر خیاطان وایي د تیرو کلونو په پرتله سږ کال د دوی کاروبار ښه شوی او پیرودونکي هم زیات شوي دي. د یو شمیر خیاطانو په خبره چې د تیرو دوه کلونو اخترونو په مقایسه سږ کال د روژې میاشتې له رارسېدو وړاندې خلکو د اختر لپاره چمتووالی نیولی او له امله یې د دوی کار زیات شوی دی. خالدین چې په کندوز ښار کې د خیاطۍ دوکان لري هغه آزادۍ راډیو ته وویل
دیگه خیلی خوب است، دیگه کارم با آمدن نید دیگه.
سش کال ده خیاطی کاروبار دیر شده د تیر کال په توپیر سش کال زموږ د پیرودونکو شمیر زیات سوی دی. الحمدلله له خپل کار څخه راضی یم او له همدې لارې خپل کورنۍ ته نفقه پیدا کوم.
د نوموړي ولایت یو بل خیاط محمد حسین هم د کار د زیاتوالي خبره کوي او زیاتوي چې زیات شمیر کندزی ځوانان قاسمی غاړې، هندي غاړې، عربي غاړې او کندهاري خامکدوزی غاړې خوښوي.
د نورو کلونو سکل زمون کار ډیر خدای نسبتا د نورو ورځو نه پروژه کې کار خې، مثلا مشتریان هم خپري معنی او کالی هم خډیر کوي. نسبتا د نورو دوکانونو زمون کار بیا ډیر دی. دلته موږ سره لس دولس کاریګر دي. زما تقریبا درې څلور کال کېږي چې په خیاطۍ کې کار کوم.
اسلام الدین نظامی چې د کندوز ښار د خیابان مدرسې سیرمه د خیاطۍ او رخت پلورنې دوکان لري هغه وایي 13 نفره کارکونکي لري او هر ورځ خپل پیرودونکو ته لا اتیا جوړو زیات کالی ګنډي.
د روژې پر اتلوس ورځ موږ کار شمخت روان دي او نسبت به پروش کال ته زمر آمدګین ام ډی دی نو موږ الحمدلله روزانه د اوس فعلاً لپاره شپته اویا جوړې کالی نیسو او شپته اویا جوړې کالی موږ ژغو نو معلومیږي د دې څخه چې الحمدلله تر پروش کال شس کال کارم شدی.
محمد سلیم احمدی چې د دې ولایت د بزازی راسته کې د بزازی دکان لري نوموړی وایي ساش کال د پیرودونکو شمیر زیات شوی دی.
مخکې چې و کالي پاکستانی راتلل مثال بدل کالي راتلل اوس چې دي اصلي جامې راځي اصلي کالي راځي او خلک د هر ځای نه واردوي لکه نور ملکونو نه ټیکې چې راځي دا ښه دي. هلکان ځوانان یو قسم لباسونه جوړي او مشران بل قسم لباسونه جوړي ماشومان بل قسم لباسونه جوړي هر څوک په خپل ذوق او فکر باندې ځانته لباسونه جوړي.
که څه هم کالي پټکۍ څادر واسکټ او خولۍ د افغاني کلتور برخه بلل کیږي خو یو شمیر خیاطان وایي چې پخوا زیات شمیر ځوانانو د خوښیو پر مراسمونو سربیره په اخترونو کې به هم دریشانې اغوستې خو د طالبانو بیا ځلې واکمنېدو سره د افغاني جامو مینوال زیات شوي دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
په نورستان کې د کرنې مالداری او بولګولو ریاست چارواکي وایي غواړي په نوي پیل شوي کال کې له 200 زرو زیات میوه لرونکي او بې میوې نیالګي د ځنګل ساتنې او بیا رغونې شوراګانو ته ورکړي چې ورسره به له منځه تللي ځنګلونه بیرته احیا شي. تفصیل په دې راپور کې.
د نورستان اوسیدونکي هغه مکتوب خوشاله کړي چې کوم د طالبانو د مشر لخوا لاسلیک شوی او پکې د پارونه صدآباد ترمنځ د 115 کیلومتره سرک تغییر کولو د بودیجې منظوري ورکړل شوې ده. دوی وایي د سرک خرابوالي په وجه د یو شمیر ستونزو سربیره د موټرو چپه کېدو کې د مرګ ژوبلې سره هم مخ کیږي. اوس چې د اساسي جوړولو لپاره د بودیجې منظوري ورکړل شوې پرې خوختي صاحب داد همدرد او مولوی محمد موسی راشدی
نورستان یو غرنی ولایت دی او د دې ولایت اوسیدونکو بار بار د دې هم د غوښتنه و چې سرک به دور غول شي ځکه په هر کال کې به ډیر
له تخنیکی تیروتنې بخښنه غواړم. د نورستان د جنگلونو راپور او سره در سره شریکو دواړه راپورونه زموږ یو خبريال چمتو کړی وو. د همدې خاطر تخنیکی تیروتنه وشوه. د نورستان د کرنې او مالداری او بولګولو ریاست چارواکي د ځنګلونو د بیا احیا خبره کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د نورستان د کرنې مالداری او بولګولو ریاست کې د کرنیزو چارو مشر انجنیر محمد حنیف افغان ازادي راډیو ته ویل په تیرو شاوخوا څلورو جګړیز ولسیزو کې د نور ولایتونو په څیر د یاد ولایت یو شمیر ځنګلونه یا وهل شوی او یا هم د اور په لمبو سوځیدلی دي چې ورسره د سیمې ښکلا زیانمنه شوې ده. په وینا یې چې له تیرو دریو کالو یې د مرستندوی ادارو په همکارۍ د ځنګل ساتنې او بیا احیا ولسی شوراګانې جوړې کړې او هر کال دغو شوراګانو ته په لسګونه زره بې میوې او میوه لرونکي نیالګي ورکوي.
تیر کال د ځنګل د بیا احیا او د پراختیا په خاطر باندې 1,15,000 نیالګي کرل شوي وو مسمر او غیر مسمر او همدارنګه سږ کال هم دوی په پلان کې لري چې څه د پاسه 2,00,000 مسمر او غیر مسمر نیالګي د شوراګانو ته توضیح کړي او وی کړي.
د نورستان اوسیدونکو هم وایي چې د ځنګل وهونکو او د طبي پیښو له امله د یاد ولایت په بیلابیلو سیمو کې په زرګونه هکتار ځنګل له منځه تللی دی. اوس چې بیرته د بیا رغولو لپاره کار کیږي پرې خوختي. نذیر الله
دا ځنګلات وسو د غنیالګي وسو یو به د علاقه د سی یو شین زرغون شي بل د علاقه خلکو دی نه پورسیږي نفع دادا چې په دغه علاقه کې ځنګلات چې وشي ځنګلاتو کې ووري ساريږي ووري سره دوه وزن وبو پیدا کیږي او بل د سیلابونو مخاوني ول شو په ځنګلاتو باندې سیلابونو مخاوني ول شي نو د دغه سیمه خوره په خپل ځای باندې پاتې شي.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغلري پروت او غرنۍ ولایت ته چې په 2019 کال کې د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د ملي پارک او د ژوند خوندې ځای په نوم ونمول شو. چې له هغه وروسته هر کال د دغه طبيعي او خلکو منظرو لیدلو ته په لسګونه زره سیلانیان ورزي.
راپور کې مو واوریدل چې په نورستان کې به سش کال دوه لکه مسمر او غیر مسمر نیالګي کښېنول شي. له پکتیا هم د مسمرو نیالګیو د کښېنولو د هڅو راپور لرو.
په وروستیو کلونو کې د پکتیا د مڼو، زردالو او نورو میوو خو حاصلاتو او ګټې خلک لیواله کړي چې نوي نیالګي راونیسي، ونې کینوي او که مناسب ځایونه ولري نو باغونه جوړ کړي. د خلکو په وینا تر نورو نباتاتو او غلو دانو د میوادارو ونو او باغونو ګټه ډیره او تکلیف یې لږ دی. د دې ترڅنګ ځینې خصوصي بنسټونه هم په لږه بیه کروندګرو ته میوه لرونکي نیالګي ورکوي. په گردیز ښار کې د نیالګیو یو پلورونکي محمد نظیر ویل
باغونه لپاره خلک مڼې اخلي، زردالو اخلي، شفتالو اخلي، زیاتره خلک مڼې باغونه گیدي. په دې چې زردالو سکل د بادام ونه خرڅيږي، خلک بادام گیدي چې یو من بادام مثال 3000 دو نیم زره مڼې زمره نه کری مګر بادام ډیر کری.
د پکتیا اوسیدونکو وای اوس هغه خلک چې کرنیز زمکه او مناسب ځایونه نه لري کوخخ کوي خپل کور کې امنیالګي کینوي، خو دونه پاړه به توپیل نه پاتې کیږي. د پکتیا یو بل اوسیدونکو محمد خان ویل
هو در سبا وخت حواله جای په جای دغه ونه خلک اخلي، بوټي اخلي، دغه کوي لګوي. پکتیا تر ته اوس باغونه حساب کتاب زیات ډیر دي، هر څه ستا دور تام واکو چانی اخستی په کار دا وایخلی.
سره لدې چې اړوندو ادارو او ځینو مرستندوی بنسټونو لخوا د سپرلی په اول شپو ورځو کې د نیالګیو د کینولو لپاره حشرونه تر سره کیږي، خو پالنه او ساتنه یې لمخ کې دی بیستونزې پټوګه پاتې شوې ده. د پکتیا اوسیدونکو حضرت علی ویل
مهم رول باید په دې کې د ورلو بلل شي. چار چان نیالګی کینو باید حد اکال لګلګ نظارت باید وکړي. نظارت مهم دی، باید اوس می کینول میږي وړو چې می کینول نیالګی میږي باید نظارت وکړو. کمی کې دغه نیالګی نظارت ونه کو بلکل طبيعت چوخلو هغه به پیدې روسی هیڅ کومه ګټه نه کی.
د پکتیا اوسیدونکو زیاتوي د چاپریال خیرازی او د داسو نیالګیو کینول چې د سیمې خپل زیاتوي یا د میوه حاصلات ورکوي د ټولو خلکو ګډ مسولیت دی، ځکه شتونی د دوی پر ژوند سرګند اغیز لري. یو بل ځای اوسیدونکو شیرین جان ویل
هر ځای کې چشنه فصل وشنه بوټي ان شاء الله وطن مترقی پولورزی نوونه دی او جای خلاده ټولنم غوښتنه ده چې کا ځای لري کین لري کای کور کرایي وي او کدغه سه دکان لري باید یو بوټی دکی.
بلډوري ته په پکتیا کې د کرنې ریاست مسؤلینو ویل چې د هوا د پاکوالي، د چاپریال د خلا، د واور او بارونو د اوبو د کنټرول او د خاورې د تخریب د مخنیوي په خاطر سکال د یوشم نړیوالو بنسټونو په مرسته د 350 هکتار ځنګل د احیا او په هغه کې د نږدې 1,400 نیالګي کینول په پام کې دي چې د شنې قطې د منسوبینو لخوا به یې ساتل کیږي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
دا سجر رو د دې سات په خبرونه کې وړاندې تر شپږنیو بجو وروسته د اساسي او بشري حقوقو پروګرام لرو. په دې پروګرام جزئیات په بیا زما همکار چې دا پروګرام وړاندې کوي له تاسو سره شریک کړي، او دا به هم واوري چې په افغانستان کې پروسه شکل څه باندې 3 میلیونه کسان باندې برېښنایي تذکری ویشل شوې دي، خو یو شمېر کسان له هم شکایت لري چې دوی د برېښنایي تذکرو د ویشلو مرکزونو لري دي او دا ستونزه باید چارواکي حل کړي. او د سپورت له ډګره دا خبر لرو چې د افغانستان د کرکټ د 19 کلنې لوبډلې سوکت توپ چونکی الله محمد غزنفر د 2023 کال آی پی ایل سیالیو لپاره له کلکتې نایټ رایډرز لوبډلې سره یو ځای شوی دی. غزنفر د 2 ملیون هندي روپیو په بدل کې له کلکتې لوبډلې سره یو ځای شو. دی به د مجیب الرحمن په ځای په دې لوبډله کې ځای په ځای شي. د مجیب الرحمن د شیلاس ګوتی ټپی شوی دی او هغه 6 کال د هند د کرکټ په غوره لیګ سیالیو کې نشي لوبېدلی. او د کرکټ له ډګره دا خبر لرو چې نن به د هند د کرکټ په غوره لیګ کې بنګلور له کلکتې سره لوبه وکړي، او همدا شیبه د شلو ورونو د میرمنو د کرکټ لوبه د نیوزیلند او انګلستان ترمنځ روانه ده. د نیوزیلند لوبغاړو په شلو ورونو کې 16 ډیرس منډې کړي دي. شپږ لوبغاړي سوسیدلې دي. په ثواب کې تر دې مده انګلستان د شزو کرکټ ټیم 3 منډې کړي دي په شپږو ورونو کې. یو لوبغاړی له لاسه ورکړي. لاند خبرونه د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په 33 ولایتونو کې د ورشتونو او سرمل د سیلونو د احتمال وړاندوینه کړې ده. د هوا پیژندنې ریاست پرون په خبر پانه کې د نیمروز پرته په نورو 33 ولایتونو کې د ورشتونو اټکل کړی دی. د ادارې دا هم ویلي دي چې په ځینو سیمو کې به له 1500 تر 1500 سانتي مترو پورې واوره ووري. د افغانستان لپاره د ناروې د سفارت شارج دافیر وای په کابل کې په خپل لیدنو کتنو کې جنوت د شونځي او پانتونونو پر پرانسلو ټینګار کړی دی. پال کلومن بیکن پرون پر خپل ایکسپانه لیکلی چې د طالبانو د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر، د اقتصاد له سرپرست وزیر دین محمد حنیف او د افغانستان له پخوانی ولسمشر حامد کرزی سره یې لیدلی دی. د زیاته کړه په کابل کې د ملګرو ملتو د مرستندوی دفتر له چارواکو او د مدني ټولنې له غړو سره هم خبرې کړې دي. د ناروی دغه ډیپلوماټ هم درس ویلی چې له بیلابیلو خواو سره په خبرو کې د افغانانو او د طالبانو د سرپرست حکومت ترمنځ د سیاسي خبرو اترو پر لارو د نظر تبادله کړې ده. د طالبانو یو چارواکی وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د ترافیکي پیښو له کبله 949 مړه شوي دي. د باختر خبري اژانس راپور له مخې د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویاند عبدالمتین قانی پرون په یو خبري غونډه کې وویل په تیرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې 1900 ترافیکي پیښې ثبت شوي دي. یو خونړی ترافیکي پیښه دوی اونۍ وړاندې د هلمند په کرش ولسوالۍ کې وشوه چې په نتیجه کې 20 مړه شول او لسګونه نور ژوبل شول. د مسکو په لمنه کې د کروکاستا کنسرت په حال کې د خونړی حمله پاړه پلټون کې وای چې د سلو نورو کسانو د بيدرکۍ راپورونه ترلاسه کړي دي. په دې پیښه کې چې نن یې اونۍ پرشوه د وژل شویو کسانو شمیر 133 تنه اعلان شوی. خو د پلټون کو تازه سرګندونې شي چې ممکن د دې پیښې د قربانیانو شمیر تر دې خورا ډیر وي. مخکې تر دې چې د بشري او د اساسي او بشري حقوقو پروګرام ته مخه کړو یو راپور لرو. د افغانستان یو شمېر اوسیدونکو وایي چې د برېښنایي تذکرو د ویش ته لړۍ د پڅوالي او د برېښنایي تذکرو د ویش له مرکزونو څخه د لریوالي له امله تر اوسه نه دي توانېدلي چې تذکرې ترلاسه کړي. له دوی څخه یو شمېر کسانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د برېښنایي تذکرو د ویش په بهیر کې له ستونزو سره مخامخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د احصایې او معلوماتو ملي اداره وایي چې تیر کال د افغانستان په 4 ولایتونو کې د شپږو مرکزونو له لارې څه باندې 3 میلیونه کسانو باندې برېښنایي تذکرې ویشلې دي. جزئیات په دې راپور کې.
کته هم د طالبانو د حکومت د احصایې او معلوماتو ملي ادارې په 1402 هجری لمریز کال کې میلیونونو کسانو ته د برېښنایي تذکرو د ویش اعلان کړی و. خو یو شمېر افغانان شکایت کوي چې د برېښنایي تذکرو د ویش په بهیر کې د ستونزو او د دې بهیر د اوږدې مودې له امله نه دي توانېدلي چې تذکرې ترلاسه کړي. کابل ښار کې یوه میرمن چې نه واړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي وایي چې د برېښنایي تذکرې د اخیستو لړۍ دومره پڅه ده چې اوس اړه شوې چې د تذکرې له اخیستو ډډه وکړي. هغې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
او زه هم غواړم چې سلایسنه وکم او الکترونیکی تذکره هم واخلم، خو متاسفانه پروسه جنجالی ده. یو ځل خلاص کیږي نه،
ډیر وخت نیسی.
په دې خاطر پروسه ډیر جنجالی پروسه ده. ځینې کسان دي چې متاسفانه شپږ میاشتې یو کال په دغه موضوع سرګردان دي. زه اوس نه غواړم چې الکترونیکی تذکره واخلم تر هغه وخت چې پروسه یې اسانه شي.
بلخوا بیا د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو اوسیدونکي وایي چې د دوی په سیمو کې د برېښنایي تذکرو د ویش د مرکزونو د نشټوالي او د اقتصادي ستونزو له امله تر اوسه نه دي توانېدلي چې برېښنایي تذکرې واخلي. د نورستان ولایت د واما ولسوالۍ اوسیدونکي کفایت الله ازادي راډیو ته وویل چې دا یوه جدي ستونزه ده او حکومت باید د دې ستونزې د حل لپاره اقدام وکړي.
منګه برقی تذکره جوړول د پاره دلته مرکز ته راځو. ډیر داسې غریب او بے روزګار خلک یاغه چې دلته تذکره جوړین او بیا غه تګ راتګ دوه درې ځله تګ راتګ کیږي.
نو موږ غوښتل چې کوم نو ولسوالان ډیر لري دا غه خو 15000 نه شپږ زره په دې برقی تذکره مصرف راځي او 2000 درې ځله راتګي بعض مشکلات سوند چې پیش شي. زما هم دغه خواهش د دولت نه چې هر ولسوالي کې چې دغه سہولت جوړ شي نو ډیر بخې.
دا اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې د طالبانو د حکومت د احصایې او معلوماتو ملي ادارې تیر کال په ټول افغانستان کې د څه باندې 3 میلیونو برېښنایي تذکرو د ویش اعلان کړی دی. د دې ادارې ویاند حلیم رفیع په یو پیغام کې چې د دې ادارې په ایکس پاڼه کې خپور شوی ویلي،
د سای معلومات ملي ادارې د 1402 کال له پیل تر دې دمه په ټول هیواد کې د شپږ اویا فعالو ویشتنو له طریقه 3,001,004 هیوادوال تاریخ شوم چې تذکرې ویشلې دي، چې له دغې جملې څخه یې 2,08,000 نارینه او 1,05,000 تنه ښځینه وګړي دي.
دا لومړی ځل نه دی چې خلک د برېښنایي تذکرو د ویش بهیر له پڅوالي شکایت کوي، بلکې مخکې هم څو ځلې خلکو آزادي راډیو ته د دغه بهیر د پڅوالي او د برېښنایي تذکرو د بیې چې له 1,500 ته لوړه شوې شکایت کړی دی او د دې ستونزې د حل غوښتنه یې کړې. د برېښنایي تذکرو د ویش بهیر په 2018 کال کې په افغانستان کې د تیر جمهوري نظام لخوا پیل شو. د طالبانو د حکومت د احصایې او معلوماتو د ملي ادارې د معلوماتو له مخې د برېښنایي تذکرو د ویش بهیر له پیل راهیسې تر اوسه 12,900,000 کسانو ته برېښنایي تذکرې ویشل شوي دي.
اساسي او بشري حقوق. درانو دوستانو سلامونه میومنی، د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی. نن پر کورنۍ خپلوانو او حاکم نظام باندې د کونډو میرمنو د حقوقو پاکله خبرې کوو. لمګ سره میلما دی پاسترالیا کې د ټولنیزو او بشري حقوقو په ماهر مومند په پیل کې د افغان کونډو میرمنو په وضعیت خبرې کوي.
افغانستان کې د 13 کلونو په جریان کې چې کوم نارینه مړ شوی دی او خرې پات شوی دی کند شوی دی، دا غوي وضعیت دی بدبختانه ډیر زیات خراب وو خراب دی. بل دا چې کله چې دلته د دولتونه ول غوي داسې ملي پروګرام نه دی درلودلای هیڅ کله هم چې دغو کندو خور سره کومک وکړي، نو بیا د دغو هغه ساتل او نفقه ور برابرولې زیاتره وخت یا دا وی چې د ورونو په غاړه وی یا لیور تواد کیږي یا هم د زمونو په غاړه باندې وی. نو په ټوله کې دا ویلی شو چې د کونډو خزو حالت په افغانستان کې بدبختانه همیشه بد پاتې شوی دی، مخصوصا په دې 13 کلونو کې.
ډیر زیات مننه. که دا راته وایي چې یو کونډه میرمن په خپل کورنۍ کې هغه کوم څوک چې پاتې دي په غو باندې کوم حقوق لري، بیا کله کورنۍ راوځو په خپل خپلوانو کې څه حق لري؟ دا
ګوره کونډه هم د هر یو بل انسان په څیر باندې د دې حق لري چې هغه خپل تصامیم د خپل ژوند په حق لا باندې خپل ونیسي. کله چې یو څوک کونډه کیږي په افغانستان کې دغه د افغاني ټولنې رسوم او عنعنات دا دي چې دا یا لیور ته واده کوي او یا هم کوم ځای کې پات کیږي هغه تور سره بد چلند کیږي، نو دلته شیدای کله چې دیتا دا خپل حق د انتخاب نه ورکول کیږي، نو دلته د هغه حقوق چې دی هغه پایماله کیږي. بل دا چې د اسلام نظر کورته وګوري کونډه چې دا په خپل خاوند په فامیل باندې هم حق لري چې د دې هغه ساتنه وکړي او نفقه ورته برابر کړي، او بل دا چې کوم مہر چې دی تاک کړل شوی وي هغه ته بیا د لاسرسي پیدا کینو هغه باندې مدا د ژوند تکافو کول شي. که بیا دا ورته مساید نه وینو بیا پورونو باندې ټولن باندې دا فرض شي هغه انساني او اسلامي حقوقو په نظر کې نه ول سره د دې لاسنیوي وکي او د دې د مشمان لاسنیوي وکي.
لکه څنګه چې موږ تاسو وینو د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې لکوندو خزونه د حقونه یې اخیستل شوی دي، حتی دوی خبرې نه یو بل تان ته پنیکه کیږي. لدی وروسته د دې کونډي خزې ژوند کوم حالت ته رسیدي مومن صاحب؟
کله چې د زوجانو د دواړو طرفو هغه رضا نه وي نو هغه عقد د نکاح چې دی هغه باطل دی. کله چې یو نارینه او یو ښځینه سره واده کوي د اسلام نظر نه باید دواړه یو بل سره بدون د کوم اکراه نه د ظلم نه د زور نه زیاتی نه یو بل سره قبول کی. نو دلته چې تاسو دا خبره کوي چې په افغانستان کې په کلو باندې کې بعض وختونو کې داسې کیږي چې خرځې بدون دې چې د دوی رضا وي یا پښتنه حتی تر نه وشي لیور ته واده کیږي یا بل چا ته واده کیږي. دا چې دغه عقد نکاح اسلام نظر اصلا نیول شوی نه وي دلته په دې کې. نو دا مهمه چې موږ تاسو وطنوال په دې باندې خبر اوسیږي د ملایانو نه پښتنه وکړي چې دا عقد د نکاح بالکل باطل او منسوخ دی.
بله، په یو شمېر کورنیو کې البته له بده مرغه بیا دام لیدل کیږي کله چې د یوې ښځې میړه مړ کیږي نو د کور د خلکو له خوا نه دې ته بیلا بیلې یعنی داسې خبرې کیږي چې هغه مناسبې نه وي، حتی تر دې پورې چې دا نور اختیار نه لري چې په اشپزخانه کې په خپل زړه باندې پخلی وکړي، چیرته تاګ، نور مسایل خو لا په ځای پرېږده. دا حالات په دې کونډې میرمنې باندې څومره منفي تاثیر کوي چې له یو اړخه یې خپل میړه له لاسه ورکړي، له بل اړخ نه کورنۍ ژوند یو دم په بل اړخ باندې اوړي.
بدبختانه په افغانستان کې په داسې لرو کلو او بانډو او حتی په ښارونو کې هم دا لیدل شوي دي چې هلته هغه عنانات بد عنانات باید ووایم چې هغه د دین نه خلکو ته البته نالوسته خلکو ته مهم ګڼل کیږي، د دې چې د یو چا مرګ د یو بل چا سره چې هغې پکې اصلا رول نه لري هغې ته تړاو ورکول یا کونډه په دې باندې ملامتول شي هغه سپېره او میړه مړ شلو، الله چې میړه به په طبیعي مرګ باندې مړ شوی وي، میړه تکار کړی وي او میړه په جنگ کې مړ شوی وي چې هغې کې به د ښځې اصلا رول نه وي، نو دا په ښځې باندې توانول او هغه سپېره ګڼل ورسره ظلم زیاتی کول اجازه نه ورکول شي عادي او نورمال ژوند کی. دا نه تنها دا چې په خځه باندې ډیر زیات اثر کوي بلکې دا چې دیتہ د انسان په سترګه باندې نه قتل کیږي او هغه اسلامي حقوق هم چې دی هغه پایمال کیږي. دا ژوند چې کله اختل کیږي دا یو طبيعي امر دی. دی باید منګه په ټولنه کې دا خبرداري پیدا شي چې د یو بل چا سره د ژوند د یو چا اخیستل شي دا تړاو ور نه کړل شي، مخصوصا کله چې هغوی پکې اصلا کوم دخالت نه وي کړی.
بله، د تاسو په نظر ولې دا ډول کورنۍ په کونډې ښځې باندې فشار راوړي؟ آیا علت ناپوهي ده؟ پخانه عقدی دي دا څه دي؟
دا چې ناپوهي لوړ سطح باندې دلیل کېدای شي، بل دا چې دا غبد انانات په افغانستان کې کومې پاتې دي دا هم عامل کېدای شي، او دا چې خلک دا انساني او اسلامي حقوقونه به خبره اوسېدل هم د دې هغه علتونه دي. راځو دې ته د عقدو خبره هم ده. کورونو کې کله چې فامیلونه سره یو ځای ژوند کوي لیور خزه اندرورګانې خواخي هم کله نا کله داسې کېدای شي چې د انګور سره یا داغه کس خر سره چې هغه مړ شوی وي دوی سره بد چلند وکي او خو نه یو قدی چې دی پاغه وخت کې فیصله ځله پر خالی کې کله چې بیا میړه موجود نه وي، نو دا شین هم شتري. مې په ټوله کې دا ویل شو چې د خلکو هغه نالوسته توب د اسلام ام نه خبرای د ژوند نه خبرای دی بل انسان نه درناوی کول سی دی د ټول د عوامل دي چې په افغانستان کوند ضرورت کیږي کوم لازم قدر چې دی هغه نه ورکول کی.
که څه هم تاسو په خپل خبرو کې تر یو حد پورې اشاره وکړه خو بیا هم دا موضوع روښانه کړو. کله چې یو میرمن کوند شي نو دا یو ډول په کور کې بندي غوندې سي، دا نه خو جامو اغوستل ته پریښودل کیږي، نه د کوم چا کور ته د خپلو خپلوانو کور ته تاک ته پریښودل کیږي، حتی په ځینو شرایطو کې د پلار کره نه پریښودل کیږي. دغه د خسر کور دا کوند خپل میراث ګڼي، وای که هر څنګه کیږي په همدغه کور کې به له یو چا سره دا واده کوي. تاسو څه وایي؟ آیا کوند د دې حق خو لري چې دا فکر وکړي خپل راتلونکي ژوند ته چې له چا سره یې ژوند جوړېدل؟
بیخی دا واضح خبره ده چې نه تنها دا چې حق لري بلکې باید نور خلک دې د حق درناوی وکړي. یو خو د حق درلودل دي، بل دا ده چې نور خلک په دې باندې پوه شي چې دا حق لري او دا غي درناوی وکړي. په زور باندې واده کول مناسبه خبر نه ده. دا خزه باید دې اجازه ولري چې وغواړي تنه ژوند خپل ماشومان سره ژوند وکړي، یا که خپل زړه وي د لیور سره یا د بل چا سره که دا غواړي واده وکړي، حتی د فامیل نه بیرون که د چا سره دا غواړي چې واده وکړي، نو دې ته باید هغه خپل اصلي حقوق چې دي دا باید ورکړل شي. او په دې کې باید کورنۍ آر او شرم او ننګ ونه ګڼي چې کله یې زوی مړ شلو چې بیا کومه انګور چې ده هغه بل چاته په نکاح شي. په دې کې دا د ننګ او د آر خبره نه ده، دا اسلامي حق ته د یو چا مدني حق ته د یو چا چې دا باید ورکړل شي. او په دې باندې موږ باید ځان پوه کړو او دا چې په ټولنه کې نور خلک دا کار کوي هغوی هم دې ته وهڅوو چې ځان په خبر کې او دا چې کنه پیږي نو د محلي عالمانو نه د پښتنو کې او ځان دې د دې خزې په حقوق باندې پوه کې چې په دې دنیا هم ګناګار نشي او په هغه دنیا هم بیا د دې جواب ګوونه وسیږي چې دیو بل انسان سره ظلم زیاته کړی دی.
بله کله نا کله کونډه ښځه داسې یو لیورته په نکاح کېږي چې هغه لیوارې شپږ اولادونه لري، میرمن لري، په حساب ژوند دي جوړ وي، دغسې حالات کې بیا دغه کونډه په زور دې سړي ته نکاح سوي وي، څومره دغه کورنۍ جار جنجال رامنځته کېږي. د کونډې ماشومان یوې خواته، د لیوره ماشومان بلې خواته، دا چې په بلې ښځې باندې ور بن سوله دا یوه بله مسله. دغلته دغه جارو جنجال څومره دی او په دغه ماشومانو باندې څومره بد اثر کوي؟
یو دلیل چې زه پر پوهېږم چې په افغانستان کې کونډې لیورونو ته واده کېږي، هغه د نفقې مسله ده. واقعا د نفقې مسله لیور ته مهمه وي. د خپلې ورېندارې هغه دې سره هم کولای شي چې بدون د دې چې ورته نکاح وکړي هغه نفقه خپل ورېندارې ته او خپل ورېرونو ته مهیا او فراهمه. نو دې لپاره حتمی او لازمی نه ده چې دا دې ورسره واده وکړي. او که بیا هم د دواړو جانبانو لخوا نه د دې مکمل رضاوي، د کونډې هم رضاوي او د بل کس هم رضاوي چې واده سره کوي، بیا مهمه ده چې دوی خپل ماشومان ته هم که نور ماشومان لري شي هغوی ته هم دا پوهاوی ورکړي چې د دغه یتیمو ماشومانو سره ښه چلند وکړي، ښه برخورد ورسره وکړي. مګر که فقط د دې لپاره دلیل راوړل کېږي چې دا نفقه ورته برابر شي، خو سر لیورونه ورونه پلاران په ټولنه کې نور کڅو مالی لحاظ غښتلي اوسېږي، دا ټول کولای شي چې د فامیل له طریقې د دغې ښځې سره کومک وکړي چې دا احتیاج دې ته نه شي چې یو چا سره داسې واده وکړي چې فقط د پیسو او د نفقې د خطر اوسي.
په اکثره کورنیو کې د غیرت ډېرې لوی لوی خبرې کیږي، مګر کله چې دلته یو ښځه کونډه شي بیا دا مسؤلیت څوک په غاړه نه اخلي، حتی د یوې میاشتې د خرڅ او مصرف مسؤلیت نه اخلي. دلته بیا دغه د غیرت مسله څه کیږي؟ ولې دوی دغه کونډه خپل غیرت نه ګڼي او لکه تاسو چې ویل آر یو لاس نه سره ورکوي د دې دغه نفقې د پوره کولو لپاره یو څه نه کوي؟
زمي درجه د جهالت ده چې په افغانستان کې موږ د غیرت خبره کوو، او بیا کله چې موږ په فامیل کې څوک کونډه اوسېږي د هغې لاس نیوی نه کوو. بله خبره دا ده چې ګوریا که هغه اسلامي حقوق د ښځې په اسلامي شکل باندې ورته ورکړل شي، په زیاترو حالتونو کې کېدای شي چې دا احتیاج ونه اوسېږي د نفقې لپاره. د مثال په ډول باندې کله چې نکاح کېږي په هغې کې د دې حق مهر چې دی ډیر واضح اوسیږي، چې مثال کور یې ورته په نوم کړی یا ځمکه ورته په نوم کړی یا بل کوم دای جایداد ورته په نوم کړی، او کله چې بیا د دې میړنی هغه مهر دې ته ورسیږي نو کېدای شي چې په هغه مهر باندې دا وکولای شي چې خپل ژوند نفقه وچلوي. مګر مشکل دلته دا ده چې یو خو موږ د نکاح په وخت کې دغه مهر چې ډیر جدي نه نیسو، داسې مسایل نیسو چې هغه ډیر واضح نه وي. مثال وایو چې په کور کې یو کوټه، او هغه کوټه خو د جدا کېدلی مهتا نه شي، لکه هغه جدا خرڅېدلی بیا نه شي. دا یوه خبره ده. دوهمه خبر دا ده چې بیا کله چې حتی مهر هم ټاکل شي، هغه چې دی په ژوندون کې ډیر کم کسان چې دي خپلې ښځې ته ورکوي، نو که دا په ژوندون کې مثال ورکړل شي او د دې هغه لاسرسی ورته اوسېږي د هغه مهر ته، مثال که ځمکه یې هغه د دې په نوم باندې شي یا که مثال کور یې هغه د دې په نوم باندې شي، نو بیا کله چې بیا میړه نه وي نو هغې له طریقه دا کولی شي چې خپل ژوند نفقه برابره کړي. نو یو حل د دې دا هم کېدای شي چې کله چې میړونه مري هغه فامیل کم مهر چې دی دی هغې ورکی چې دا خپل ژوند پر وچلوي. او که بیا داسې شی نه وي د فامیلونو اقتصاد په دې باندې پوهېږم چې په کلو کې په لور پرتو سیمو کې حتی په ښارونو کې کېدای شي چې دا بد وي، نو ونهشي کولی چې داسې مهر په شروع کې ماته دوی ټاکلی وي. نو په هغه حالت کې بیا کولی شي چې هغه انداز سره وکړي، فامیلونه سره یو ځای شي، ورونه سره یو ځای شي، د خسر د فامیل خلک سره یو ځای شي او د دې ښځې
مومان صاحب تاسو ډېرې مهمې موضوع ته اشاره وکړه. هغه دا ده چې باید میرمن په خپل نوم باندې یو څه ولري، ځکه دا ژوند د مرګ له هیچا نه لرې نه دی. کله که یوه ښځه داسې وضعیت سره مخ کېږي چې هغه د کورنۍ
سرپرست لاس ورکی دلته به مشکل نیوی. نو اوس دلته د پختنه رمانس دکیږي چې څومره خده چې یو سړی په خپل ژوند باندې هغه کوم چې لري تر خپل توانه پورې هغه د میرمنې په نوم کړی.
دا ښه خبره ده، مخصوصا دا ده چې ګوره مهر چې کیږي هغه صحیح قانوني او اسلامي طریقه ده چې بدون د دې چې خدای نه خواسته د زوجین ترمن باندې جدایی واقع شي، کولای شي چې میړه خپل هغه مهر چې دې ته ورکړل شوی دی هغه ورته ورکړي او دې ته د دې اجازه ورکړي چې په هغه مهر باندې چې دا هر څه کوي چې هغه دې وکړي. هغه حتی که په دې معنی وي چې هغه مهر کې مثال کور دی چې دا ښځه د میړه په ژوندون کې حتی خرڅولی شي، ځکه چې دې مهر دی دې ته حق دی او هغه ورکولی شي. نو دا مهمه ده چې که میړونه غواړي چې د خپل ښځې د خپل ماشومانو د آینده هغه راتلونکي چې ده د مالي نه د هغه یو څه تضمین کړي چې هغه خپل مهر چې دې ته په نظر کې نیولی دی، یا هم حتی د مهر نه علاوه که نور شیان جایداد یا شی لري چې دی په خپل ژوندون کې دې په نوم باندې کړي چې هغه بیا وکولی شي د دې نه استفاده وکړي. ځکه تاسو وویل چې مرګ او ژوند دی، کېدای شي چې سړی په دې باندې پوه نه شي چې څوک څه وخت به اصطلاح ژوند دی ختمیږي. نو د خپل میرمنې د خپلو ماشومانو د راتلونکي لپاره دوی کولی شي چې جایداد او نورې دارایانې دوی په نوم کړي چې په آینده کې بیا احتیاج او محتیاج ونه اوسېږي.
بله، ډېره زیاته مننه. تر دې دمه خو راغللو په دې خبرې وکړلې چې د کونډې ښځې حق په کورنۍ باندې څه ده او کوم مال چې له میړه څخه پاتې ده په هغه کې دا څومره حق لري. راځو دې ته مومن صاحب چې کېدلی سي په یوه سیمه کې داسې یوه کونډه واوسي چې هغه هیڅوک ونه لري، د خسر په کور کې هم څوک بی دیتا په میراث هم کوم څه نه یو پاتې، دغه وضعیت کې بیا د حاکم نظام مسؤلیت څه دی؟
د حاکم نظام مسؤلیت خو ډیر زیات مهم دی. هغه دا چې حاکم نظام باید د بیت المال څخه هر یو نظر کړته، هغه کونډه ښځه وي که هغه یتیم وي که هغه معیوب وي که هغه بل څوک وي، چې د هغوی لاسنیوی وکړي او د بیت المال نه ورته هغه مرسته وکړي. دا چې حاکم نظامونه په افغانستان کې آیا دا کار کړی دی یا نه دی کړی، دا بېله خبره ده، مګر دا یو منل شوی حقیقت دی چې په ټولنه کې همیشه داسې خلک موجود وي چې هغوی خپل فامیل یا نور کسان نه لري چې دوی لاسنیوی وکړي. نو دلته بیا د حاکم نظام مسؤلیت دی چې دغو خلکو نه باخبره اوسېږي، بیا د باخبرېدو نه وروسته د دوی هغه په لازم وخت کې په کافي توګه باندې لاسنیوی وکړي.
په آخر کې که په دې باندې مې یو څو خبرې ولرو، هغه دا چې په دې وروستیو کې چې کله جمهوریت سقوط وکړ او طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، د نورو میرمنو په ډله کې هغو ښځو هم خپلې وظیفې له لاسه ورکړلې چې دوی کونډې وې، خپلو بچو ته به نفقه پیدا کوله، دوی په کور کې نه ولسولې، په کورنۍ کې هم څه نه لري چې دوی خپلو بچو ته ورکړي. دغسې یو وضعیت کونډې ښځې له څه رقم حالات سره مخ کوي او د تاسو هغه یوه مشوره به اوسني نظام ته څه وي؟
ګوره زما نظر او مشوره دا ده چې حاکم نظام په دې باندې ځان پوه کړي چې په افغانستان کې نیمه ټولنه چې دا ښځې دي، ښځې اسلامي حق هم لري چې درس وایي، تعلیم وکړي، کار وکړي، خپل فامیل لپاره نفقه ورته برابره کړي. لکه څنګه چې تاسو مخکې وویل، کېدای شي داسې ښځې موجودې اوسېږي چې نه لیور لري، نه خسر لري، نه ورور لري، نه بل څوک لري، او دوی مثال یو معلمه والا او په مکتب کې درس ورکول او د هغې له طریقه یې هغه تکافو د ژوند د نفقې کول. نو کله چې دا بیا هغه کار او وظیفه ونه لري، نو دلته بیا ګدایي ته مخه کوي. نو د هغې نه ډېره ښه ده چې په باعزته توګه باندې خپل هغه مثال حلال کار ته چې هغه معلمي ده ادامه ورکړي او نفقه پر پیدا کړي خپل ځان لپاره او خپل ماشومانو لپاره. نو دلته مهمه دا ده چې حاکم نظامونه په دې باندې ځان پوه کړي چې د ټولنې نیم هغه وګړي چې دوی نشي حذف کولای، که هر څومره دوی کوشش وکړي دوامداره خبره نه چې دوی په زوره باندې مثال په افغان تن څلوېښت میلیونه نفوس اوسېږي، شل میلیونه نفوس چې دی دوی د ټولنې څخه حذف کړي، دا تداوم نه شي کولای، ادامه نه شي کولای. نو د هغې نه ښه ده چې مخکې له دې چې خلک راپورته شي دوی په مقابل کې، چې دوی هغه ښځو ته خپل اسلامي او بشري حقونه ورکړي.
ډېره زیاته مننه مومن صاحب، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
هیله کوم، مننه ډېره زیاته.
درنو
دوستانو دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې مو پر کورنۍ خپلوانو او حاکم نظام باندې د کوندو میرمنو د حقوقو پاکله خبري وکړي. لمو سره ملما او پاسترالیا کې د ټولنیزو او بشري حقوقو پو ماهر مومند تربیه خو وخت ولري الله مومال او ملګری. Oh.